مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه ساته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. خو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوي دي. راځئ چې لومړی د منور شاه نه د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند وايي د سیمې امنیت با صرف او صرف د افغانستان او پاکستان په مخلصانه همکاري قائميږي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکو سنگین ولسوالي د وسلوالو لاسو ته د غرزیدلو خبر رد کړی دی. او د شام په ادلب ښار کې روسی جنگي جازونو په بمباری کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړه ولیدا. او اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت قائمېدلې شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړ شوی وی غونډه ته وویل
د انتها پسندی اور دہشتگردی خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی. خارجی فوجونه به افغانستان نه الوزی چې په افغانستان کې مکمل امن راشي او په افغانستان کې به مکمل امن اعلی راځي. په پاکستان کې به مکمل امن اعلی راځي چې افغانستان او پاکستان د رڼا د یو بل سره تعاون کی او مدد.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدمات رڼا واچولو ویل چې د نوموړي په سیر ملت پال مشرانو د موجوده حالاتو په اړه د وړاندې خبرداري ورکړې وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیپی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره ویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي.
سیاسی ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپي پروژه افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی ویری پراتونکو ورځو کې بعد سفرونو یو لړۍ پیل کړی چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ایجنډا په سر کې وي. هلته د هلمند ولایت والی مرزا خان رحیمی د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی. خاغلی رحیمی نن رسنیو ته ویل چې لا هم په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ ان خطر روانه ده. د دې نوړاندې بیا په ملي شورا کې د هلمند یو شمیر استادو ویلی وو چې سنگین ولسوالۍ د وسلوالو بنګولو ته غورځېدلې ده. د دې ولسوالۍ د سقوط خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې لته ریوي هفتې راځي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په ودانۍ سخته جګړه روانه ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په ډېر لاس نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې د روس جنگي جازونو په شام کې د یاغیانو د ولقې لاندې خار باندې بمباری کړی چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د ریپورټونو تر مخه پرون روسی جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې د ګڼې ګونې یو بازار او یو سو سرکاري او رهایشي ودانې په نخه کړې دي. د مرجوبله په اکله متضاد ریپورټونه مخې ته راغلي. د شام د انساني حقوقو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دیرش کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. خو رویټرز خبری ایجنسی د امدادي کارکونکو لخوا وایي چې دوی د دریسلويخ کسانو د وجل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دیرش نور لاشونه هم رستلې چې لا پیژندګلوي نه ده شوي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبري اترې کومې لوزنامې ته ل رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پاس مخالفې خواوې د راتلونکو میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د 13 میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت په لوه جنگیالو او شیا حوثي اغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوې دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجی هیوادونه شامل دي د یمن حوثی تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباری شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب و منصور الهادی حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثی یاغیانو اتحادی دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوي کولو سلا شوي او کنه. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی هغه به د یوکرین په جنوب ختیځ برخه کې اوسیدونکي روسیان د یوکرینی ملت پالو په وړاندې بیا سره نه پرېږدي. پوتین دا سرګندونه په یو دستاویزي فلم کې کړې ده. ماسکو وايي یوکرینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسی ژبه ویونکو خلکو لپاره لوی خطر ده. د 2014 کال د اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځ برخه کې د روس پلو بیلتل غوښتونکو او یوکرینی ځواکونو ترمنځ جګړه کې سباندې 9000 کسان وژل شوی دي. پوتین د خپلواک سارونکو او میډیا هغه تورونه رد کړي چې وایي روسي ځواکونه په دیش خړه کې برخه اخلي. البته د روان میاشتې په 13 نیټه یې دا منلي چې د روس امنیتي هلکار د یوکرین په ختیځ برخه کې موجود وو چې ځنې پوزي دندې ترسره کولې. او بل خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په جنوبي خار شین جین کې د ځمکې خویدو لوجه یو نوی کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامسته شوه پکې درې دیش ودانې ویجاړې او یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کارویانو کې تر دې دمه و کسان له ویجاړو ودانې استل شوې دي. سین هوا خبری ایجنسی وایي سباندې شپېته مربع میټر زائد د شپږ میټره خټه لاندې راغلي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه وسترته د اسلام آباد نه زمنګ خبریاله رابع اکرم خان د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه خرڅل کیږي او په 1.83 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه. یو یورو په 1.44 روپیه او په 1.45 روپیه. یو ریال په 28.25 روپیه خرڅل کیږي او په 28.40 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه. یو افغانۍ په 2.25 روپیه او په 1.75 روپیه او په یو پاکستانی روپې 2.75 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپې 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 18، بنو کې شپږ او 19 او په کویټه کې 14 او 43 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورده زمونږ په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه اوریدئ شئ. قبایلی سیمو کې د حکومت نوی امنیتی پلان آیا رینجرز واکونه بعد د جنگ ځپلي سیمې امنیت ټینګ وساتي؟
کما ملیشا دا یا کما لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره دا او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته.
په خوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل دي تشدد لړۍ او درور لپاره د پاکستان او افغانستان په شریکا کار
چې د کوم خلکو خواهش دي چې خارجي فوجونه نه افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه الوځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي.
او د جوب د تاریخي سندمن کله سیل در باندې هم کو
د ښایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیدنس ګرد پښتون بل کې نسته.
د سیمون نن هم یو شمیر راپورونو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډم به موضوع ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نو ورستو به د یادې سیم امنیت فرنټیر کور او رینجرز ځواکونو ته حواله کړي. آیا د غزوکونو بعد د جنگ ځپلې قبایلی سیمې د امنیت د ستونزو په هوارولو کې بریالي شي؟ د بجید بابر پر راپور کې و
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یو پښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمهواري به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي. د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وای چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دی چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلی ولس په اعتماد کې واغستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ ته اوس یو علاقه یو کلی کې بلدي، یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې طرحې راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چېرته پیژني کنه؟ نو مشکل خو به بیا خامخا راځي. زما خپل نظرې خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه دا یا کومه لیوی دا، نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته. د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کې نابلده وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو د هغې نه ښه دا ده چې دلته کې څه ضرورت به زه خو هم چې نه محسوسوم.
بلخوا په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي.
صلاحیت لري چې هغه دې د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو میډیا رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لټړ کړې وه، تباه کړې وه، هغې کې اکثریت چې ده هغه ژوندي دي، هغې اوس د داعش څخه هم دي. په دغه خطرو په موجودۍ کې د رینجر د صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکې علاقه چې ده هغه کنټرول کې ونی. هغې سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس دغه رائے دغه امنیتی وضع یا د کم رول میپ چې دغه کې شامل ده کنه؟ د بدخصمتۍ نه دغه په تاسو کو شم نه کوي نه داسې کنسلټیشن شته چې هغه کې دوی کې نه د دوی سره رائے والی.
خو په قامي سملا کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او دغه سیمو د امنیت ذمہواری به فرنټیر کور ته حواله کیږي.
قبایلی سیمو کې ما سه وای د روجګل تیرانا 5% ریٹ حکومت قائم شوې. یو سوال پاتې وو، هغه سوالم التم ریټ قائم کړو په نارت وزیرستان کې او نور په قبایلی علاقې کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقې کې حکومت ریټ قائم دی. وو ایریا صرف یو روجګل پاتې ده، بل ایریا نه ده پاتې چې چرته فورسز نشي تللی. نه د حکومت دعوا نه ده، زه په خپله د دغه علاقې سره تعلق ساتم، قبایلی یم، ماته د خپل علاقې د هر یو ګوټ ګوټ پته ده، نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علی خان ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو رشتو فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواری سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 لک ارب روپۍ مختص کړی دي.
دا مجید بابر راپور موردو هم قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. د پاکستان فوج ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي، خو بل خوا د سیمې نه بې کوره شوي خلک بیا وایي چې دوی اوس هم خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او د ستنېدو عمل ډېر په قلار روان دی. په دغه موضوع زموږ د همکار منور شاه راپور.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوزي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خو شا 15% کډوال یې خپل کورونو ته ستانه شوی دی. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نو به کور شوی او کوم کډوال چې ستانه شوی د هغوی شمیره هم د پوزي ادارو د شمیرو نه کم ده.
د شمالي وزیرستان کې لست سیلا خلک سه او اپریشن چې د پدرې ته سدونه کې وشو چې هغه تحصیل میرالي، تحصیل میرانشا او تحصیل د داخل. اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو اکادم نه دی سره او د تحصیل د داخل کې کار نه دی سره. نه البته تقریبا زموږ چې د تحصیل میرالي خلک سه دي هغه بلست سه دتلی، نور بقایا د دوه تحصیلونو چې دي هغه خلک بالکل تلی نه دي.
نو موله زیاتوي چې ستانه شوی کډوال هم الله د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاوای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوی، نو ځکه یې کارش مېره هم نشته.
مختلف چې کوم فیګر خلق وکړي دا یو کې به باندې راځي تاسو او دې دې چې دې لاس لکه خلک چې کوم نه راځي آی ڈی پی دې لکه دې خو راشي ځان کې
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې وازې د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکیږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار داري چې دا مېرلي او د میرانشاه چې کوم مین مرکزونه دي دا اسنیز دا تجارتي مرکزونه یا هغه ورن کړی شوی دي هغه سکولونه حال درته باندې هسپتالونه حال درته باندې روډونه حال درته باندې نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ دی هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک به واپس دا دی چې دا کم دسمبر ورکړی دی 2016 دغه پورې کله شي دی ممکنه جوړه کی چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونه وړ ده چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو لوجې متاثر شوی خلکو د بهالۍ په کارونو به سل ارب روپۍ لګښت راځي.
د منورشه راپور مورد اوریدونکو د مشال ریډیو دی او اوس ورزو افغانستان ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په پوځي او امنیتی برخو کې په خپل مالی مرستو دقیقه څارنه ولري. د مشال ریډیو افغان څنګه سره د خبرو په وخت دی زیاته کړې چې پاکستان ته د ورکړل شوی امداد ډیره برخه د ترهګرۍ پر ضد نه ده کارول شوی. له کابل زموږ د همکار راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو لمرستو سم سر نه ونشي ممکن د پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یک شنبه په ورځ د غمرستو په سرنی چنګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي که بیا کوي باید د دقیق نظارت ولري. داسې دی نه چې دا ډېر لس کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې توریزم ختم کړي د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځه وړي ورځ په ورځ پیاوړې کړي برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمیر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستانی لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستی دي خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړي توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکو وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپل مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپو محب الله شریف په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو مهمه مسله ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي. دوهمه مهمه مسله ده چې د حکومت یې مرسته په ځای لګیږي کنه. او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتی او اساسي ده هغه ده چې آیا د غمرسته چې ورکړی شوی په ځای لګیدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکای متحده ایالاتو نړیوالو د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره و.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکو ویلي دي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په دغه حالت کې چې د ټاپي پروژه د افغانستان دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسائل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادی چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم ما ایست که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در زیادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ هیله
مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته شي، اصلاحات به رامنځته شي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیلې د آسیا د زړه په کنفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېدی. خو د دې غونډې په ورځ او پر وروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا ناهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
د ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان د یک شنبې په ماښام په جلال آباد کې راټول شوي وو او د ټاپي پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړه. په دغه اړه باندې له جلال آباده باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولېز پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري په لومړي قدم کې هغه ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کوم جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدنی فعال استاد ببرک میخیل په وسنیو ترنګلو حالاتو کې د ټاپي پروژه یو لوی لاستراوډنه وګڼله.
دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوزا ترنګلې ده یو ډیر ښه اقدام دی او دا رئیس جمهور ته ماغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښيي چې که هر څومره حالات ترنګلې او زیات دي، خو بیا هم منګه دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدنی فعال نوراغا ځواک وویل: ځنی کړی نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خاصه دا پروژه زیانمنه کیږي، پراتلونکي کې به بیا ډېرې هیوادونه دې تزړه خنه کی چې دغه سي تړونونه موږ سره امضا کیو د دغه سي پروژو د تطبیق لپاره زړه خکې. دا موږ کولای شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی پرامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپل ونډه واخلي، ځوانان پکې خپل واخلي، حکومت پکې خپل واخلي، علما کرام پکې خپل والي.
د ټاپي پروژه د غازو نلیکا چې له ترکمنستان څخه به ترې افغانستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون لمخې به هر کال افغانستان ته تر 300 میلیون ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 50 کلونو کې بشپړ شي چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.8 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
بلوچستان کې د کوالټی ایجوکیشن ادارې بیلابیل سکالرشپونه یا وظیفې اعلان کړې دي چې په هغو کې یو د فی په نامه دی چې په کې به د صوبې هر ضلع دوو لوستونکو ته د دوو کلونو لپاره د میاشتې 3000 روپۍ ورکولی شي. د بل سکالرشپ د سوري لاندې به د صوبې ارکان او جینکۍ تر شپږم جمعه ته تر لوړو زده کړو مبتلیم دپاره غوره کولی شي. دغه وظیفو په اړه باندې نور معلومات نیاز موسی خیر لري.
د بلوچستان کوالټي ایجوکیشن ادارې ډایریکټر پروفیسر علاءالدین کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پنجاب حکومت په مرسته د پیپس سکالرشپ په نامه د بلوچستان لهرې ضلع لسم او دولسم پاس دوه دوز د کونکو ته به تر دوو کلونو د میاشتې درې زره روپۍ سکالرشپ ورکوي. نوموړي زیاته کړه
په بلوچستان کې د هغه غریبو او نادارو بچیانو دپاره چې څوک ایجوکیشن نشي افورډولی دا د هغه بچیانو دپاره نو دا ټیم د پیپ سکالرشپ دپاره د بلوچستان د دو درس ضلعو څخه موږ ته فارمان جمع سوي دي. بیا موږ یو میریټ لیست جوړوو، د هر ډسټریکټ یو میریټ لیست جوړوو.
پروفیسر علاءالدین کاکړ زیاته کړه له دې سره د پنجاب دانش سکول لپاره هم د بلوچستان له هرې ضلع د دوو هلکانو او نجونو انتخاب کوي، چېرته چې به منتخب سوو زده کوونکو ته له شپږم جماعته تر دولسمه مفت او معیاري تعلیم ورکول سي.
د بلوچستان څخه کم سټوډنټ د هغه انتخاب کیږي، دوی به په هغه ریزیډنشل سکول کې په هغه کې به دا بچي ووسي. د دې د وسیدو خرچا پر پنجاب ګورنمنټ ته، د دې د سکول ډیوز په پنجاب ګورنمنټ ته، د دې چې څه اخراجات پر دې باندې انا جانا چې دا هم پر پنجاب ګورنمنټ ته.
د کوالټي ایجوکیشن تر سیور لاندې د یادو سکالرشپونو په اړه په صوبه کې زده کوونکي څه نظر لري؟ دغه پښتنه مې په کوټه کې یو لوستونکي وسیم خان مخې ته کښېښوله. نوموړي په اړه وویل
او ایڈورټایزمنت چې شوم پراپر وایي، مطلب سټوډنټ زیات زیات تر دې خبر شي چې دا سکالرشپ دی، دا د غد د حساب دی او میرټ مطابق کار یو ته ملاز خو ډیر زبردست شي.
یاد دی په بلوچستان کې د کوالټي ایجوکیشن اداره هر کال د وفاقي پنجاب او بلوچستان حکومتونو لخوا بلابل سکالرشپونه او تعلیمي مرستې اعلانوي او له بلابلو مرحلو وروسته د زده کوونکو حتمی انتخاب کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی د ترهګرې پر ضد پاکستان او افغانستان دواړو لپاره شریکه کار کول پکار دي. نوموړي تیر ورځ په بینګور کې د ملت پال مشر افضل خان لالا په یاد کې را جوړ شوی وی غونډه ته وینا کوله. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لالا په خدمتو رڼا واچوله او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد به علي په نتیجه کې عملا دواړه ملکونه دواړه مملکتونه داغې ادارې داغې مشران د انتها پسندې او دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون وکړي. چرا کوم خلق خوایش دي چې خارجي فوجونه نه افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان د رڼا د یو بل سره تعاون کوي او مدد کوي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لالا د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لالا ټول عمر د وی قائدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
افضل خان نن په سیاست کې خپل مقام کې پیدا کړی دی او د بادشاہ خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلق په دنیا کې شته هغه ټول چې کوم دی د افضل خان له د زړه قدر او عزت کوي نن دا انټرنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریفرنس کې د سوات شاعرانو هم د شاعرۍ په شکل کې افضل خان لالا ته پرزونې وړاندې کړې چې پکې فیض علی خان وویل
هغه د سوات او د خیبر د خلکو هم مشر وو، د لوی کابل او پېښور د خلکو هم مشر وو. د سوات په خاوره کې دا دومره معتبر سړی وو، وجه یې دا وه چې هغه د لر او بر سړی وو چې په وحدت باندې ډېرې مرکې کړي دي، هغه په مړو پښتنو باندې جرګې کړي دي، هغه د امن او د صلح او صلاح سړی وو. زموږ په خاوره د خدای رحم وو چې دا سړی وو.
په دغه موقع د افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان وویل
دا هغه په ژوند کې موږ ته دا احساس وو چې هغه زموږ خان لالا د خاندان خان لالا وو، خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګري په بچي ویلم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زموږ خان لالا نه وو، هغه د دې خام خان لالا وو.
د افضل خان لالا تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلو چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کړو.
نن سهار په مومند جنسای کې د سړک د غاړې په دوا جدا جدا بمی چاودنو کې دوا تنه وجل شوی او دوا جوبل شوی دي. تر دې دمه د بریدونو پلا چا په غاړه نه اخیسته. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبای مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې د افغانستان او پاکستان د مکمل او مخلصانه همکاري په نتیجه کې د سیمې امنیت قایمېدل شي. نو مولدا سرګندونې پرون په سوات منګور کې د افضل خان لاله په یاد کې جوړ شوې غونډه تا کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا سرپرست مشر مولوی عبدالحکیم مجاهد پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې د ټی پی د ګیس پایپ لاین اهمیت ته په اشاره سره وویل چې د سیمې په ثبات کې به دغه منصوبه مهم رول ولوبوي. د هلمند ولایت والی میرزا خان رحیمی د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رات کړی دی. ښاغلی رحیمی نن رسنیو ته ویل چې لا هم په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ ان خطر روانه ده. د دې نوړاندې په ملي شورا کې د هلمند یو شمیر استاد ویلی وو چې سنگین ولسوالۍ سقوط شوې ده. ریپورټونه وایي د روس جنگي اجازونو د شام د ادلب صوبې په ادلب خار کې چې د یاغیانو د ولقي لاندې بمباري کړې او په کې یګان شمیر خلکو ته مرجوب لاړول ده. په دغه هوایي بریدونو کې د یاد خار د غني ګونې یو بازار او یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نخښه کړې شوې وي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبري اترې کومې لوځامې ته رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالف خواوې د راتلونکو میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي.
مهم خبرونه مبور د اوس له اسلام آباد ریاض مساخیل د زنو پاکستانی مطبوعاتو مهمه برخه وړاندې کړې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په خبرو لیکلي چې وای د ترهګرو د هغوی د مرستيالو خاتمه پورې و په کلار نه کینی او دولس د مالو سر حفاظت د حکومت او پوز لوم به پاملرنه ده. د غلړکی مشرک ورسپانو خپل اداري کې وای چې لاور کې د یو غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وای چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچي په ګډون ټول ملک کې بعد ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خندانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې زربیزب اپریشن په کامیابی سره روان دی او د دې د لاسه یو شمیر وسلوال یا خمړه او جوبل شوی دي او یا په تیښته مجبور دي. اداري مخکلیږي چې یقینا د پوزو حکومت د کلکې اراده او کوششونو په وجه د ملک زیاتره سیمو کې امنیت بحال شوی دی او د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوی خلکو د واپسې عمل هم روان دي. ځکه چې ډېره سیمه د وسلوالو پاک کړې شوې ده. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال نیسته وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداري وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینه لار تعلیم ده. نو ځکه د کیډیټ کالج سوچ د فوجي مشر د زیرکتیا هنداره ده. هر څوک د دې اثرات په ډیره موده پس روزي خونند د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسې دو چې د شمالي وزیرستان ماشومان هم د ملک د نورو برخو په سیر اعلی او معیاري تعلیم ترلاسه کړي او د دې لپاره دویله د کور لری بلی سیمه ته د تلو ضرورت نه وی بلکې دا اسانی ورته د کور په درشل پکار ده. نو هیله دا چې راتلونکو وخت کې بعد د غټورې نتیجې مخې ته راشي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبه ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچي اپریشن هر سو ګډېره غټورې نتیجې ورکړي دي. خو د دې باوجود خار کې واړو واړو جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچي کې د شک په بنیاد د راپاره دل خلکو د لاسه وجل شو. اداریه وای چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځل داسې شوی دی او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دی شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړی کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه ولګي. بله دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي، نو ځکه مجبوراً اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداریا اخره کې وایي چې دا قسمه پیښې د مذهب د سپکاوي په وخت اکثر په نظر راځي چې پکې اقلیتونه د تشدد ښکار کیږي. دا راز د سیالکوټ د دوو رونو وجنه هم زموږ مخې ته ده. خو که وکتی شي نو دا یوه غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپله انصاف کوي. د دې په وجه اکثر نه انصافی کیږي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي، پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت، عدالتونو، قانون نافذونکو ادارو او موږ ټولو لا د عام خلکو او معاشرې په حیث خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فوز د مشر جنرال لاهل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وستور ډلې د راډیو خپرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دغه لیکونو لنډیز ګل آیاز وړاندې کړي.
فورن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ضرب عضب په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ضرب عضب فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان د خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي، ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تون کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسی مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوي او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړی ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضرب عضب فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګاندې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو لارې پروپاګاندا شروع کړی ده. ان بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رستو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېری خطرناکې نتیجې ولري. ان بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ دا چې خلکو ته خپل خبره ورسول شي، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم رادیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه خودلې ده. د جلال آباد ښار نه به کور شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له سو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې رادیو اوري چې په خلکو کې ویره تره جوړه کړې ده. د دې په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوي و نه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباری او لزګونه کسان وجلی دي. د راپورونو لمخه د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلیب ښار کې لګنې ګونډې ډک بازار په نخښه کړې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات احمد تکل لکه.
د سوریه په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 16 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښيي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې هم دراز راغلي چې د هوایي حمله د ادلب په لګنی ګونیډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوې دي. په همدې حال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو تور لګولای چې په سوریا کې دوه مخې سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریا کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
نام لیکو работать и с президентом اسدом и
زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریا کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې ورسېو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپل دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخېلو بنه کوو او خپل دریض نه بدلوو. روسیا د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د سوریې پاوز چې روسیا امراسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې و بیرتنی ولیده. اټکل کیږي چې د دې سیمه بیرتنی ولبه د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په ادارې کې لیکي چې په قومي اکشن پلان کې دا وشي و چې په مل دننه باندې مذهبي سغدلیز مدرسو سره سره د بهرنو هیوادونو لخوا د مالی مرستو مخنیوي کیږي او کوم مناسب وګڼل شي نو دا ډول مالی مرستو لړۍ به تړل کیږي. خو د یو کال تیرېدو باوجود دغه مالی مرستې اوس هم دوام لري. د ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظور شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورسپانې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په قومي سملای کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورونو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 100 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 12 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغه کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او اتیا نور داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیون روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خوري وري پرتې دي. د ورسپانې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرچ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پټاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورسپانې په خبره که د دې وجه هر څه وي خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت وسوال ډلې د مشر ابوبکر البغدادي غا داورت کړی چې پکې نو موړی ویلي دی د ټولو دنیا د مسلمانانو خلیفہ دی. په حق لا رويټرز خبري ایجنسی او راپور خپور کړی دی. منور شاه د راپور مهم ټکی وړاندې کړی.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورټ کې لیکي چې د پاکستانی طالبانو له اړخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د خلافت دا وره د ول په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان طالبانو هم لا د وړاندې نه د نوموړي دغه داوا رد کړې ده. خو بل اړخته د دواړو هیوادونو د طالبانو ځنې کمانډرانو د البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. دا رپورټ وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ زیاتېدو له وجې اندېښمن شوی دی، نو ځکه یې ویلي چې خلیفه به هغه تن وي چې د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري کوي او البغدادي په خاص سیمو کې د یوې ځانګړې ډلې مشر دی، نو ځکه هغه خلیفه نشي کېدلی. دا راز طالبانو ویلي چې د بغدادي انتخاب هم په اسلامي طریقه نه دی شوی. رویټرز لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو سره هم مخ شوي، په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل به دوی نور هم کمزوري کړي. بلې خواته پاکستان لا د وړاندې نه د وسلوالو طالبانو خلاف په جنگ بوخت دی چې د نوې وسلوالې ډلې په راتګ به دغه جنگ نور هم پیچلی شي. دا رپورټ زیاتوي چې پاکستانی طالبانو هم د افغان طالبانو په سیر د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ظلمونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په اسلامي خلافت کې هر تن ته انصاف ورکول کیږي، خو اسلامي دولت وسلواله ډلې ګڼ شمیر بیګونا مجاهدین وجلی دي. دا راز افغان طالبانو د روان کال په سر کې ابوبکر البغدادي ته خط استولې وو چې پکې یې ویلي وو افغانستان کې د خلک د ځان سره د ملګری کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دلته به یوازې طالبان او د هغوی قانون عملي کیږي.
د امور شه راپورته سوریدا اوس راځو د ګلف نیوز یو راپورته چې پکې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې پوز د وسلوالو پر ضد کوم عملیات پیل کړی دی، پاغي کې ځینې بریالیتوبونه کړی دي، په ځینو حوالو باندې بریالی شوی دی، خو بیا هم په دغه حواله باندې د ډېر کار ضرورت دی. دغه لیکنې مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د ګلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 140 ماشومان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولیس ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوختي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نامنې پیښو کې دلی او څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه توانېدلی چې د هیواد د امنیت لپاره یو کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یو ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران خایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وادو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یو سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
اوس زو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې خلک ګیلمن دي چې په سرکاري هسپتالونو کې ورته اسانتیاوې نشته او چې بیا شخصي هسپتالونو ته لاړ شي نو هلته یې ډېر زیات خرڅ کیږي او ورسره علاج هم سم نه کیږي. فرحت شینواری په دغه اړه راپور راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود 25 کلن علیشا کورنۍ د پیښور شخصي روغتون آرمای د ډاکټرانو د چلند او ناسم علاج نه شکایت کوي او وایي چې یو خو د مریضانو نه ډېر په لویه کچه روپۍ اخلي او بل پلو بیا د خلکو علاج هم په سمه توګه نه کوي. څه موده مخکې په یوه ترافیکي پیښه کې د علیشا د خپې هډوکی مات شو او د علاج لپاره آرمای روغتون ته ورغی. دی وایي ډیر روپی خرج کړي او یو وګد مدت یې ردو باوجود دی هم هډوکې نو ورغلای. په دې حق له نوموړې مشال ریډیو توای
الته ما ډوګه ما تو خپې بسلته یو ډاکټر دی ډاکټر غلام عتیق نومې دی چې هغه ما اپریشن وکړو اپریشن راډی راته ولګول نو منه 2.5 لک روپی وخت دی هغه اپریشن چې کوم اپریشن وکړو بیا اپریشن دوی میاشتې بعد چې ورغلم راته وی چې تا اپریشن صحیح نه شوی بیا 2.5 لک روپی داخله کا زه تاله بیا اپریشن کوم نو ما ورته وی چې بیا په تا باندې اپریشن نه کوم تا په تاله ما 2.5 لک روپی ورکړي دا ما چی ورکړي هغه راته ویل چې دلته بغیر پیسو نه کار نه کیږي مونږ بیا تیر غلو مونږ دا اپریشن په بل ځای کې وکړو 2.5 لک روپی رانه بل ځای کې بیا وخت دی ډیر زیاتې شوره پرایویټ هسپتالونو کې چې کوم زیاتې شوره دا ټیک نه دا ټیکړي شي
د علي شاه د کورنۍ یو مشر ملک اسماعیل هم په پیښور کې د شخصي روغتونونو نه شکایت کوي وایي
دلته په یتباب کې چې کوم هسپتالونه جوړ شوي یو خوې پیسونه دومره چې د خلکو د وس نه بهر دي دویم صرف دا پیسو لپاره علاج پکې صحیح نشته دی نو غریب سړی سي خپل باندې مرده پیسې واولې کومه ځ پیدا کی او بیا چې څوک پیدا کی زمکه ولا خرڅه کی یا کور ولا خرڅ کی یا علاج صحیح نه کیږي
د سیمې او بلتن یعقوب پرده وای
دا مو دوی نه ریکسکو چې کوم سرکاري سپتال نه پوه کی هغه فیسیلیټی پرووایډ کی خلکو ته ومو دا چې کوم غریب خلک دي چې هغه د پرایویټ سپتالونو په ځای باندې دوی سرکاري سپتالونو ته لاړ شي خپل علاج تر سره کی
د علي شاه د کورنۍ د شکایتونو په حق لمو د آرمای روختون د پبلک لیشن یا اماډیکو څنګه او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نشوا فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت چارواکي وایي چې یاد اداره د ځوانانو لپاره د کارموندنې او دوی ته د لوړو زده کړو لپاره د شرایطو برابرولو په لټه کې ده په دغه اړه باندې نور حال نجیب الله الوخیل راکړي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیر چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې زده کړو او تحصیل ته د زمینو د برابرولو په هڅه کې دي ترڅو ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا او نورو هیوادونو ته لتاګ او مهاجرتونو راوګرځوي د یک شنبه ورځ نه وخته د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال صادق په خوست کې مشال راډیو ته وویل
د ځوانانو چارو مینیت د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې پروګرام لري او موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو ځوانان په لیم ته وهڅو ځوانان ته کار کسب ور یاد کو
د ځوانانو په چار کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی د خصوصي لوړ زده کړو موسسو او خنځو سره د تعلیم او تحصیل د جذب لپاره د ځوانانو د موینیت تفاهم لیکونه ګټه ور بډیا او هله سرګندوي چې لدی لارې په خصوص کې د ځوانانو د پام وړ کمیت زده کړو او تحصیل ته لار پیدا کی
خصوص کې خوشبختانه ډیری پانتونو سره د اطلاعات کلتور د ځوانانو د امنیت په همکاري باندې د ځوانانو ته د زمينه برابر سوسیاغه زده کړو
د خوست پرستیال وادي عبدالواحد پټان په خپل خبري کې وویل
هغه سلین هغه ورونه چې موږ د پانتون ته د شمولیت لار نه پیدا کوي او د جذب پیسې باندې او ډېر خطرونه دي او خو استعدادونه لري نو هغه باید جذب شي د دې خاطر باندې تعهد و د پانتونونو ورکم
د مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاکار عادل بهرام وایي چې د ملي یووالي حکومت د ځوانانو د غوښتنو د اوریدو دوی ته د کار او زده کړو د زمينو د برابرولو په خاطر د یو جامع او هر اړخیز استراتیجی د جوړیدو په لټه کې دی
موږ د افغانستان ځوانانو ته په ډیر غټه کټګوري او پلانو باندې بوخت یو چې په سره کوم کړی شي چې د ځوانانو ته زمينه د کار مساعد شي زمينه د تحصیل مساعد شي
د یادونه ورده کلیوي خو د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو لیوالتیا په ډیرې دوده او هر کال په شمیر کې ډیروالې راځي بیا بل لوري ته سږ کال یوازې په خوست کې د پوهنتونونو څخه نږدې 2000 کسان فارغ شوي چې له حکومت څخه د کاري زمينو د برابرولو غوښتن کړي
نجیب الله الخیر راپور مورد سرزو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مشته جوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سنډیمن تاریخي کلا نن هم د ځنګړي جوړخ لامل مشهور ده دا کلا په کال 1309 کې دا وخت یو والی رابرټ ګروز سنډیمن جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د جوب د مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه خستل کیږي زمونږ خبريال خدای نور ناصر د کلا ته ورغلی او مونږ ته راپور راکړي
د ژوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډې پر سر جوړ شوی د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډې پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړ شوی چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یوه والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1809 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 144 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بیلډ کې نستا.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړې او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کی چې دی دا ولې دا دی خټ دیوال چې دی دا خټ وګ دی اور دیوال موټای چې دی تقریبا 1.5 تا 2 فټ چوڑائی دی دیوال کا اور خټ گا دی جوړ سوی. گرمی کې دا یخ اثر لري اور یخ کې چې دی گرم اثر لري.
کته هم زخپله د پیانو په چلولو پیخینه په هیجم، خو همدا هغه پیانو د چې سل کال مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته شول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
اوردونکو تاسو غواړئ چې موږ زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه راکړئ، تاسو موږ ته د مشال ریډیو .com د لارې خپل مشورې او تجویزونه را لېږلی شئ. موږ بحث کوو چې تاسو د مشورو پر وړاندې کې خپل پروګرامونه لا ترتیب ورکوم. دغه سره د مشال ریډیو د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګري راځي. د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین د اجازه ورکې. هر چرته چې خاده باد او بریالي اوسئ.
صبر دل نشم
ظاهر بل نشم
بغیر تا وختنا
صبر دل نشم
مونږ کومل نشو نور انتظار مینه نور انتظار مینه تا دور بلټ پیم
زد تا
مایل داستا پنم شو
زد منگل تپیم
مم یک با کرے دے او یک زاد منے او یک زاد منے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تا بل خدا یا قوارم
داستا ترسن بشمار
مونگا پیو پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری بو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی ملنگانو پرنگ
دیوانو پرنگ
یو
زے بلو بے کو
دما شمان پر
زنگیا بل پوارا لکیو ہار دمنی لکیو ہار دمنی
تیرے خبر تیرے
دولے مکر لہیری
نبی لو زونا کو
لاسنگار نور جوڑو
شریف جوڑو